سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو خبرونو ته خرغلاست وایم. وسلوالو کسانو نن سهار پیښور کې د سرحدي ملیشا سرتیرو پر یو مرکز ځانمرګی او وسلوال برید کړی. رویټرز د یوې سرچینې په حواله ویلي یو ځانمرګي د سرحدي پولیسو د دغه مرکز دروازې سره ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد چولي او بل هغه مرکز ته دننه شوی. پر مرکز د بریدګرو شمیر لا معلوم نه دی او سیمه د پولیسو او پوځیانو لخوا کلا بند شوی. پیښه کې سملاسي د لږ تر لږه درې کسانو د وژنې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. پاکستاني رسنیو بیا لیکلي دي چې پولیسو دوه بریدګر هم وژلي دي او هغوی مرکز ته دننه له پریښودو منع کړي دي. د ملیشا سرحدي پولیسو دغه مرکز د پیښور د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې موقعیت لري او نږدې ورته د پوځ یو مرکز هم پروت دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي د پولیو واکسیناسیون د فرعي ملي کمپاین څلورم پړاو به نن د افغانستان په 12 ولایتونو کې پیل شي. وزارت په یو بیان کې ویلي په څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.4 میلیونه تر 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. په بیان کې هغه ولایتونه مشخص شوي نه دي چې کمپاین به پکې پیلېږي. د فاریاب د فوټبال د ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زنده شوی جسد په هرات کې موندل شوی. د فاریاب د ټیم سرسبز یاشلر اعلان کړی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد ځوړند شوی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم پخوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنه یې تایید کړې. د فوټبالر د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی وه هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورني فوټبال د اتلانو لیګ کې له خپل ټیم سره ملګری وي. د اسرائیلو پوځ وایي د لبنان د پلازمینې بیروت په څنډه کې د حزب الله دوم نمبر مشر هیثم علي تباهي په یو هوایي برید کې وژلی. حزب الله یو وسله واله ډله او همدارنګه یو سیاسي ګوند دی. متحده ایالات حزب الله یو ترهګر سازمان ګڼي او اروپایي اتحادیې یوازې د حزب الله پوځي څانګه په تور لست کې شامله کړې. د یکشنبه په ماسپښین د اسرائیلو له برید څو ساعته وروسته حزب الله په یو بیان کې تایید کړ چې هیثم علي تباهي چې د دې ډلې د لوی درستیز په توګه هم پیژندل کېږي وژل شوی. متحده ایالاتو مخکې د تباهي د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 50 میلیون ډالرو انعام وړاندیز کړی و. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي د اسرائیلو په برید کې چې په یوه استوګنیزه ودانۍ شوی لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شنوغ لاسته ولسم ټولګي و دریم لوسته. زموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یو کاریوت وپیژندل. ورسره مو د دې ځینې جوړښتونه وپیژندل چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا و او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و. همدارنګه سایتوپلازم او هسته و. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات ول او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپیژندل چې کومې دندې سرته رسولې او رایبوزوم مو وپیژندل. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوسولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی. د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. سموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. راځو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایي تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوي په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایي مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګان په واسطه پوشل سوی و مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشې کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین شحمو کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی او بل په دې کې کوروي جوړښت خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا یې پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره سي مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زړه اورګانلونه چې کېږي شامل دي او همدارنګه د بهرنیو موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي د لایزوزم په غاړه دي او دوی چې دی د حجروي هضم یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي دا کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دي هغوی ماتي او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپوپټوسس چې دی د حجروي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسي چې د حجرې زړه برخې پاکوي او پر ځای نوي جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی او ګلجی اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړشتنه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی او دې اساسي دنده د پروتین د لبندۍ کول دي کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا د لبندۍ کیږي په دلو باندې ویشل کیږي مشخص کیږي او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړشتونه دي چې د فلټ غشالرونکو یا هم هوا غشالرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شخمو بدلون او بس کول اصلي ځای دی او همدارنګه بل جوړښت چې دی هغه اسس سنده ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي او بل شانس سنده ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د ویسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي ویسکولس چې شتي دوی چې د کوچنی غشالرون کې جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي دا چې سوال ګلجی اجسامو جوړش سو او اساسي دندې موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروتین او شهم په ترانسپورت کې او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دي چې د پروتین او شهم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګلجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتل لپاره پکارول کیږي ګلجی باډي ورسته راځو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره دیږي سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستي کې د ستورو په ډول سره وجود لري سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبلونه چې هر جوړه چې ده درې مایکروټیوبلونه لري او دی چې دی الکه څنګه چې وموله یواز په حیواني حجرو کې وجود لري ورپسې پلاستیدونه چې دی پلاستیدونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونه کې وجود لري سایتوپلازمیک جوړښت لري او دی یواز په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي پلاستیدونه په عمومي په درې ډولونه ویشل شوی دی چې کلوروپلاست کروموپلاست او لیکوپلاست کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنگ شین خپل کلوروفیل چې ده شین رنگ پلاستیدونه دي چې په سی ای ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وسونو کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې ده هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست کروموپلاست چې دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیر نارنجي او سور او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه ژیر رنګونه مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه رقم کروموپلاست پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی. لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د مځکې په ریښو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري، او دغه مواد چې دی نشایسته او پروټین تولیدوي، لکه مثال کچالو چې موږ وایو په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري. او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دي، که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي، یا د ځینې ژوندي موجودات، ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي، لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکې تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کلوروپلاست بدله کې راځي، خو وروسته که چیرې دوی کښېښه وسي دوی په څه باندې د لومړی چې په لیکوپلاست بیا په څه باندې اوړي، په کروموپلاست باندې اوړي. دغه رقم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دي هغه په څه کې په خزان کې ژړیږي، چې دا هم په څه کې لیکوپلاست دي، او وروسته په څه باندې اوړي، په کروموپلاست باندې اوړي. او همدارنګه که چیرې موږ کچالو ته پنځه کې دوی چې دي هغه بیا د لیکوپلاست په ډله کې دي، او کله چې دوی آزادې هوا ته دغه رقم د ډېرو مودې د پاره کښېښه وسي، په شین رنګ اوړي، چې هغه بیا په کلوروپلاست باندې موږ وایي اوړي. ورپسې راځو هسته ته. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي، همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده، مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګۍ یا هستچې څخه. راځو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شهم او قندونه لري، او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینې شیان ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینې شیان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي، چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باس کوي. او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري، چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې، په دوو بازوګانو باندې، د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نورو پروټینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروټین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروټین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروټین کې ساده پروټین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوا ډول ویشل شوی دی، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړه د ارثي خواصو لیست په ار ان ا په ځانته مشخصه دنده سره لري، چې اساسي دنده یې ډېر چې د پروټین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډوله ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروټین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لېږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتي سیستم تچکی په غام رسی کړ چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لېږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دا کوچنیو مالیکولونه د نیوکلیوټایدونو په نامه سره یادیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګانو کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګان وجود لري، چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې راځو د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا، وروسته د دوی هستګۍ وایو. هستګۍ چې ده د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري، او د دوی اساسي دنده چې ده د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروټین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې راځو واکیول ته. وکیل چې دی هغه اندازه ده چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري چې په حیواني حجرو کې کوچني دي مګر دی دی مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټي لومړی چې یې دی کوچني مګر وروسته د وخت په تېرېدو غټیږي او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي او خپله د حجرې شیره چې د هغه هم خپل په ځان کې ذخیره کوي او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري انزایمونه هم لري په ځان چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي او دوی چې دی هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباته مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول او ځینو کې چې دی د غذایي موادو زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ورکوي. سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ورکوي چې د دې کم حجره چې ده هغه یې منځ تش خالي پاته نسي او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه او بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروټیني تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي چې دوی خپله په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري چې یو بانه یا همسیلیا مترکه چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. بانه چې دی هغه کوچني مګر دی دا مترکه چې ده یوه مګر اوږده او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوږده او استواني جوړښت لري چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي او د پروټین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغوی هم د سایتوپلازم کې وجود لري پروټیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی کوچني اجسام دی او انزایم لري او گلایوکسیزم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري. اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي. دویمه پوښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي او درېمه پوښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټولو ته اوس ښه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح لاست ته ولسم ټولګي و دریم لوسته. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو. زموږ استاذ درس چې دی د څوارلسمې صفې څخه تر نولسمې صفې پورې به دوام وکړي. راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسو به ځینې داسې موضوعات اورېدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اورېدلي اوسئ چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل د ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو عموماً دا خلک چې دي
زموږ په چاپیریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دی خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکی ده. یا مثال دا دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی، زموږ رګ شریک نه دی، یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي. او عموما کله چې وینې ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو، ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده، ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. و کېدای شي مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي، مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس له وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډېرو تجربو پر اساس باندې سوې ده، چې مثال ډېری یو شمېر ناروغه کسان چې دي خپل مکمله وینه د بل کس څخه اخلي، خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمله وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي، د دې په ارثي خواصو کې هېڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي، چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر شي، چې کله ماشومان یې رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به واوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چېرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنی کش د دوی د رحم چې دی کوچنۍ لګن خاصره کوچنۍ هډوکې مثال په کوچنیوالي کې دا د خپله کوچنیان یي، چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي مایو به پیدا شي، که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومان سره هیڅ توپیر ونه ولري، هینې روغ سالم ماشوم به واوسي. یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي، یعنې د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډېروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي واوسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډېروالي مربوط دي. چې یعنې نوموړې مور چې ده هغه عمر یې ډېر دی، په هغې کې مثال دغه کوم هورمونونه چې ترشح کوي هغه کوم د هورمونو د کمښت رامنځته شوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډېر قوي نه یي، چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هېڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی شي، لکه د مورفین خوړل دي، دغه دي تیلونین دي، الکهول دي، هیرونین دي. همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګۍ په وخت کې مور استفاده کوي، د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپله ښځه چې د شنډوال سره مخامخ کېږي، د عصبي اختلاطات سره مخامخ کېږي، چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کوم خصوصیت چې دی دغه اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کېږي. یعنې ماشوم یې چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي. ورپسې راځو هیتروزایګوس او هوموزایګوس پېژنو. که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل، چې هیتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټوله خاصیتونه چې هغه خالص اوسي، یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوسو دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي، په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو، یعنې دوی چې دي یو د بل سره ورته دي صفتونه. او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره، یعنې غیر خالص چې اوسي هغه بیا د چې په نامه سره یادیږي د هیتروزایګوس. چې د دې دا کم جینوټایپ چې دی هغه د دوورګه په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول. کروموزوم چې دی هغه خپل کرومو چې دی د رنګ په نامه سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په نامه سره دی. چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش کیږي دغه د تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د کروم دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې د بس سره وصل کیږي دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. کروموزومونه چې دي د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دي لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسېږي چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري. کروموزومونه چې دي هغه د ایسي خواصو لېږدونکي واحد دي. کروموزومونه کې چې دي د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دي هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانی او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ څلوېښت دانې نه جوړه اوسي د ډیپلویډ په نامه سره یادیږي دوه انسر ښودل کیږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویډ دي او کوم چیر مثال او همدارنګه مشابه که چیر کروموزومونه سره ورته سي په د شکل نه روي هغه د هومولګس کروموزومس په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې جنسي د ځینې نه یعنی کوم جنسي حجرې چې دي هغه به گمیتونه چکله انتقالی یعنی د مور پلاس چکله گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري یعنی جوړ کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیمه کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لیږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه کروموزومونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار اچ فیکتور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ا بي او چې کیږي زرب کیږي چې د دغه جینونه چې دی په دازای کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لښتوي. ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفتونه دي مندل چې هغه یوازې دونه ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي مګر وروسته ولیدل سوله چې دا خبره چې و یوازې دا نه ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سوه چې لومړي ځل لپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړي نسل چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لاس سره اوري ویلیدل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس سره لی هغه ګلابي رنګ درلودی په دې سره د ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وو یو پر بل باندې د سور سپین غالب سوي نه چې دې ته د نیمګړي باري زیات ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ باري زیات ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو یعنی د چې کوم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړی اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کوي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته سو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودی خالص دوه دانې چې ګلابي وه هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص و یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وه او یو یې چې و سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې و خالص و یعنی د دوی کوم تناسب چې داسې و نسبت یې هم یو پر څلور ګلونه چې و سپین وه یو پر څلور یې سره وه او دوه پر څلور چې وه هغه ګلابي رنګ درلودی چې په دې سره دا ثابت سوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کیږي په هغه کې کیدای سي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کی په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی. ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد علیلونه وایو. علیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو علیلونه راغلي اوسي، چې دغه علیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي. چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو. د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی، مګر په دې کې درې دانې علیلونه چې اے بی او ده هغه څه کېږي انتقالېږي، چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد علیلونه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو د جنس تعینېدل وایو. لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو په حجرو کې مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډپلوېټ دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی، چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي، یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو، او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درې ویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده، یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي، چې دا دی فرق په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي. له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دی، یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي، او نارینه چې دی هغه ایکس او وای. چې په دې سره که چیرې ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي، راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کېږي، او که چیرې وای ورسره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کېږي. چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعینېدل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی، یعنې نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی، یعنې دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي، مګر ښځینه چې دی هغه هیتروزایګوټ دی، یعنې دا کوم ګمیټونه چې دی هغه څه لري فرق لري، چې یعنې ښځه یې د جنس ټاکونکې یې. ورپسې دا وایو چې موږ کوم موضوعات چې وویله د ټوله د جنس تعینېدل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم په جوړښت کې څونه اغیزه لري، یعنې دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي این ای جین او کروموزوم پورې اړه لري، چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویله. چې خپله کروموزوم د ډي این ای څخه ترکیب شوی دی، چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دي د ډي این ای تارونه وجود لري، چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ای څخه ترکیب شوی، د ډي ان ای او نور ساده پروتینونو د لارې چې کله سره یو ځای سره څه شي جوړیږي، کروموزوم جوړیږي، چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یې چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوونکي واحدونه دي. دا اوس موږ تاسو ته د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی، دویمه پوښتنه ده نیمګړی بارزیت واضح کړي، او اخیرنی پوښتنه ده د جنس تعین کېدل څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
آزادی ملما سلامونه او درناوی، زه احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلمه په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام لمسی یم، او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسد آباد پوری تړلې کلی دی، هلته زیږېدلې یم. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی وو. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزو نه را په دېخوا په آلمان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خپرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړي، او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یوویشت کلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې، په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او د همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره، د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي، او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او که رښتیا درته ویم تکل صاحب، ما خو د شعر هڅې مې کړې دي، خو بیا مې دا څو کاله کېږي پرې مې ښودو، ځکه هغه شعر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نه شو لیکلی. او دغه کم شعر چې ما لیکو په دې مې زړه تسلي نه کوله. په شعري برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، او مقالې مې لیکلې دي. او دلته په آلمان کې دغه دیر شو لسیزو نه، د دریو لسیزو نه دیر شو کال نه را په دیخوا، نو د یو نوي کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوخت یم، او هر طرف ته، هر لوري ته چې ما ته کومه دنده را سپارل شوې ده، او زما په کې اړتیا وه، په هماغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللی، او خپله برخه، خپله ونډه مې په کې سرته رسولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي، له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل، ادغام څنګه دی، دغه نوي کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې دي په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي. او ما خپل هم خصوصي ځانګړي زده کړې په دغه برخه کې کړې دي، او اوس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي زده کړې په همدغه برخه کې کړې دي، خو علاوه زما دغه کاري مسؤلیت نه، زموږ ملګري چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي، او خپلې مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو، تر خپلو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال را وروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل، نو ستاسو مسؤلیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي. د خپلو دغو تجربو په اړه راته ووایاست.
مننه تکل صاحب. لنیکه مرغه په دې وروستیو وختونو کې چې له بده مرغه یا لنیکه مرغه خلک چې کډوال شوي دي، ډېری لوستې خلکو په افغانستان کې، مسلکي خلکو هلته دندې اجرا کړې وې. دوی چې دلته راغله، مونږ صرف خپلې تجربې ورسره شریکې کړې، او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردی ټولنه کې لومړیتوبونه شې دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور، د دې هیواد قانون مراد کول دي، هغه کلتوري ارزښتونه یې پیژندل دي. په خپل اولادونو باندې باید ډېر تاکید وکړي. دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې دی ډېر ګټور دی، افغانان باید دغې نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپله تجربه وه هغه هم د دوی سره شریکه کړه، او خصوصا دغه فرهنګي ملګري، فرهنګي ډلې چې راغلې وې، د هغوی سره زمونږ د پخوانه کله چې هغوی په هیواد کې وو زمونږ اړیکې وې، زمونږ ملګرتیا وه. دلته چې راغله، نو تقریبا مونږ فعالیتونه هم په ګډه شروع کړي وو، او دوام لري. تکل صاحب
ډېر ښه. په تیرو دو دریو کلونو کې په جرمنی کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاس و. په دغسې یو حالت کې ستاسو هڅه څه وه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوي د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل دا ډیره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه دغه قصې تر دې حده پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لکه ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډېرې وي نو دغم د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډېره ناوړه ګټه واخیستل شوه. عوامل او دغې ډېر دي خو د دې نه سړی سترګې پټولی نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو یې ډېر بد کارونه وکړه. زمونږ تاریخ، زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر یې ورسوه، زیان یې ورسوه.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره، له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ د دغسې یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل؟ لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې، کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپله خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل، په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوا نه تکل صاحب تاسو ته به څرګند دی چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو، زمونږ هیواد، زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به، خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي، داسې پلان شوي جرمونه نه وو. لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو، د کورنیو سره، د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو، د قوانینو د ټینګښت، د دې ټولو قصو په حق له وسره باسونه کوو، خپل تجربه وسره شریکو. یعنی ما خو تاسو ته مخکې ویل چې دغه د جرمونو کیسه چې ډېره بدنامه ده، ډېره بده ده، خو په هغه کچه، په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډېر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. بیا اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي نو په دې باندې د ډېرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یوه ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځانګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته، البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګورئ او لارښوونې ورته کوئ، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل صاحب، د ټولنې په کاري چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. که زه تاسو ته ویم، د وخت په تیریدو سره موږ مختلفې لارې چارې خپلې کړې دي. مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان، د کاروبار، د دې په هکله باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي. ځوانانو ته مسلکي خلک راوستلي، دغه موضوع ورته تشریح کړي ده، د دې زیانونه په پردې ټولنه کې د دې بد اغېز دا قصې شوې دي. او په زمن کې مونږ دلته هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغوی ته د مونږ ساين غونډي جوړی کړی دی غزوانان شوړی ځکه کې ساين لیکونه ور کړی دی نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کلر کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړی دی او مونږ زمونږ د ټولنې اصلي موخه همدا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. را به شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته. تاسو په کال کې یوه یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کنر سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې. د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مو خو تکل صاحب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ساین غونډو نه نیولې یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په هره برخه کې لاسته راوړنې لري دا کنړ کلتوري ټولنه خپله دنده او مسؤلیت بولي چې هغه یې وسته یو خپلې ټولنې ته یې معرفي کړو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې مونږ غونډې لرو، هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو او د کنړ سیند د مشاعري تر شا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کنړ سیند چې دی جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي، په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پام وي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقالې په ویل شوې دي. دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کنړ سیند مشاعره چې ده دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت دی.
تاسو دا وایاست چې په دې ټولنه کې یوازې د کنړ خلک یا د کنړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کنړ په سیند باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زمونږ سره مختلف خلک دي خو دغه ذمہواری او مسؤلیت لنیکه برغه ټول دغه دی که نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شوي دي خو دغه هلې ځلې او منډې را منډې مسؤلیت زمونږ د کنړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بیلګې ویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وې هلته موږ مرستې رسولي دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېږلې، د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسېږي. زمونږ مالي مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي په زرګونو په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کنړ کلتوري ټولنه ده نو حتما دي باید پکې کنړی وي. کنړ کلتوري ټولنه یا کنړ سیند دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغسې استعمالوو. خو زموږ فکر او سوچ د ټول افغانستان دپاره دی او زموږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلې دي چې د دې هغه اثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولی شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو، لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه کیسې زموږ د ملګرو هدف دی او په همدغه کار موږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي، صرف په کنړ نه راڅرخېږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کنړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه پیژنګلو وکړه، د کنړ سیند مشاعره هم د 2005 کال نه موږ یار کال جوړوو، په کال کې یو وار جوړوو. داسې مشخصه نیټه نه لري، تاسو ته خو معلومه ده چې په اروپا کې د ځایونو پیدا کول دا له ګران دي. نو چې کله ورته موږ ذهني تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو په هغې باندې دا غونډه جوړوو. له نیکه مرغه
فکر کوم چې فصل خو به یې معلوم وي، یعنی په کوم فصل کې
او نه فصل مولا دې خاص معلوم نه کی زکه چې نو کله وړي کی کو دا اوس لغه منی تراغله او نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سین د ادبی مشاعره د ادبی ناشته غونډه چې دا په اروپا کې د یو جشنی بڑے ورکړی دا د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو دا خو زموږ خپل کور دی
نه دی ټول اروپا نه دی جرمنی
او گاونڈی وادونه دی جرمنی سره نزدیم دی زمونږ دغه ټول فرهنګي ملګری شته دی ورځی ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا بکله کیږي څنګه بکیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاهده یوازې د ادبی چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ګلس او هیواد ته ورپېخ دي په دې باندې باسونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیره یو څیړنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنا چې دا د نړۍ د ښځو ارزښت او په نورې نړۍ کې ښځې چې دی په خپلو ټولنو کې میرمنې څومره ونډه لري دغه کیسه پکې را څېړلې وه او افغانستان یې ورسره پرتله کړی وو د هغې نه په تېره مشاعره کې زموږ استاسو یو لیکواله خور ده عارفه بشیر عمر لور هغې په افغاني او اسلامي ټولنه کې د ښځو د زده کړو په ارزښت باندې بحث کړی او همداراز په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده نو زمونږ یو ډېر نومیالی او استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو څېړنیز او ډېره هر اړخیزه مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري په ضمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه ښوونیز بندیز باندې یو ډېره په زړه پورې مقاله لري
ډېره زیاته مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته ووایاست دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه یې ټولنیزه برخه باندې راټول دي
بالکل خو دغه ټولنیز فعالیتونه چې دی د خپل سیاسي رنګ هم لري ځکه چې موږ د خپلې ټولنې کمۍ یا مثلا هغه حاکمیتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشي زموږ دپاره ارزښتناکي د افغانانو دپاره ارزښتناکي دغه قصې موږ پکې راچیړو او حاکمانو سره یې شریکو موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومند بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر ښکلی سیمینار جوړ کړی چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو زه تاسو ته بیل ګیوم د دې 1913 کال کې د تاسو خبرونه د دې حوصله ونه لري خو زموږ فعالیتونه دي په مختلفو برخو کې دي چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپلې ټولنې د خیرازۍ د پرمختګ لپاره کوو طبعا دا سیاسي رنګ خپلې یو موږ د هیواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکي لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دین ورسره هم څرګندو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دی او په بهر کې افغانان په پردي ټولنو او پردي کلتور کې به هدا ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي
کور مو ودان سرشار صاحب، اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی، او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو، تاسو ډېر خطي کې اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګري ډېر فعال دي، دغه سه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډېر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړي دي، شریک هم کړي دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې دی په یوه برخه کې بوخته کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي. په دونیومو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه وه چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته، خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امدا ده تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
دا خو سمه ده، خو په عین حال کې له اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یوه ټولنه نه وي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږۍ کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یوه لویه ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، که سړی داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډېره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلې تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنګر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخه دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه د پاره دي. او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو متل دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډه، ګېډه خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کی، که یو یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځي نو هغې نه همدغه جوړېږي، خو خلک پ ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یعنې زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه ځای خېږه چې په مجموع کې، په ټوله کې یوه خبره وي ډېره بخه وي. خدام ډېره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دام ډېره ښه خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړي د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو نه څرګنده ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغې په یو برخه کې لاسته راوړنې لري، فعالیتونه یې کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده. په زمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالي مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنې دا به د یو چا کساسو فکر وکړي. د دولتي نظامونو کې وزارتونه، مختلف وزارتونه، یو د اقتصادي، یو د دفاع، یو د بلی، یو د بلی، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته، او دغه مسایل چې دی طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي، زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې. او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي د دې خو لا نور هم بې ګټې ډېرې دي.
غواړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی؟
افغانانو ته مې پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وځورول او ډېر وروسته پاتې شو. افغانان د بل کړاو د بلې جګړې توان نه لري. زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې. هغه که هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي. مونږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي، دا دایمي دي. نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اورېده. تر بلې خبرونې د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ